السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته را بلل شوی. وروسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له ارمنی ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې د امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلی دغه راز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي، چې هغه هم د دغو دو لویو اډو څانګې بلل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کلی کړی، او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنز لمړنۍ رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. وزارت وایي طالبانو په ژړۍ، ډنډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړی چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړي یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان یې وژلي او 2.5 نور یې ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوي دي. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ کول کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپک سپوري وایي. هیومن رائټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 کسانو نه واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,333 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو واوښت. امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د ازادۍ چپو کې اونیزه خبرونه ده. له څه باندې دوه میاشتو خبرو مروریدو ناندریو او چوپتیا او روسي وزلبیا له دوه نه زیرون کې خبر راوتل چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک خبرګون وښود. د کړکیچ دواړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غږېدو په اړه خپل لومړني توپیرونه لري کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست. او دا لاته چې د پلاو په ټول ترکیب لومړنی ناسته هم سملاسي وشوه. ل لومړی سره ماتکل دا نه و چې خبرې د دومره سانی وي، خو پاره شکونه علي ډیر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلار ناندري یو لسونه یو غزيدي. په دوه کې روسي پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر رسمي سفر لګ وروسته پیښ شو. نن د ازادۍ چپو کې پر دغه غږیږي چې د پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوي به په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه را سره دا خاغلی دي د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سرسلاکار نبی مستاق، د مصالحه د عالی شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنون کې چې د منځنی ختیځ د کړکیچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داوود جون بشم ټول تر کړی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسو راته لومړی پایل وکړئ، لاندې راته وایئ چې له دوه نه دا وروستۍ خبر چراوتل دی، خبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخو له ملګرو ملتونو نیولې تر ناټو او تر د هیوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټي ایسته سوره ور دی.
سلامونه لیکي هیله تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د سلور لکه خو بل خصوص تیر لسکالا د جګړې په اور کې داسې لول پښوی چې هر په پرمختګ څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کیږي. همدا راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. کوم ګورو بل شکه په هر مرحله کې چې موافقه ترلاسه کیږي طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې دلته په یو مرحله باندې یا په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده او له دې له کبله سره ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هیروو چې داغه ډېره اسانه نه وه، نو د روان پړاو څخه سره په پرتله ډېره اسانه مرحله وه او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو او پخوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه. تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرنس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه، همداراز د پاکستان د صدر اعظم راتګ، د امریکې لخوا نه وار وار اعلانونه. دا په دې معنی دا ټول د دې پروسې برخه وو، فشارونه، ډیپلوماسي، دا مسایل نو کدا پروسه چې نسبتا اسانه و در روانو پړاوونو څخه دومره کړکېچن او جنجالي و راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې په پروسیجر باندې موافقه او دې ته حاضرېدل په دې باندې تو موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې را روان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي زموږ د صبر امتحان به اخلي او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. اجیب الدین محمد ډیر څه د دوه نه په دې وروستیو کې نه راوتل مونږ او نورو رسنۍ به هم اتمن تماس ورسره نیولې وي ظاهرا د پردې تر شا به سروان خو داسې بریښده چې چوپ په چوپتیا د څنګه ناڅاپي داسې بدلون راغی په تیر بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریزونو هم داسې پاخه ولاړو افغانستان حکومت او یعنی د دولت لوري ګویا له لوی جرګې او د ولس له رایو نه تیرې دا طالبان لا تړون نه چې امریکا سره یې کړی وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته بیا زموږ ته خاص طور ګران ورو مشتاق دی ته او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې د مشتاق دی ما ویل چې باور فضا نه و کله کله داسې کېده چې ګورو یو خبره کوله خو فکر کوم چې هغه زما خبره نه مانی دا خبره نه مانم. زه یقین لرم چې دې مینس کې یو افهام تفهیم وشو او دا افهام تفهیم د آینده د غد لپاره د نورو قدمونو لپاره د ډیر په ګټه ای چې دوی په دې باندې وپیدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اوریدل دا او بیا دا چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او د هغوی لکه د حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډیر په تنګ دی دا ټول خبرو په نظر کې نیولو سره دا دا خبره ده چې دا مرحله خو خلک خودي د ډیره د سیاسانه وای خو زما په نظر اسانه نه و سخت و دا ځکه دې منځ کې باور هم جوړ شو او دې منځ کې دغه مهمه مسله چې خپ بنیاد یا مبنا ځکه خبره خود مبنا نه شروع کیږي مبنا به څه شي نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل دې خلرم چې دا نورې برخې هم ډېرې به سخت نه وي.
معلومات شته چې څوک لڅنه تیر شول یا مثلا ځکه خبرې خونو د څرا کړه او څواخ له خبره ده ټینګارونه مغه سی او دریزونه مغه سی پات شول ار شخ پله تر لاس کړه کنه څوک تیر شول څوک را تیر شول
یاره زه خصه پیغام چې اصلا چاتم ساده په تر رسیدلې او چې چم چې د لاس نه نور کړي خو په حقیقت کې په خبرو باندې پیدل یا یو بل دریز خدر کول دا دا د دې بایس او همدارسې د افغانستان د ولس او همدارسې د نړیوال ټولنې فشارونه ټول په کې اثر درلودل.
ښه دا بلګ نورم راس پولو ځکه دا وريدونکو اصلي پښتني به همدا وی البته دوی به مرسته وخت ولري چې مخامخ له تاسې ملمنونه پښتني وکړي اوس به مصداق صاحب ته وارور کوم. مصداق صاحب ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني دغه پروسیجر لزینو موادو سره موافق نه ده که څه مشخص نه ویل کېدل او وی هغه پلاوی چې د زینو هوکړو د ورستی کول لپاره کابل ته تللی وو ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي او تر ورستی شیبې ناظرې ده چې هغه تصویب کړي دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب ته ټول ناول خپل سلامونه تاسو ته جی صاحب دین محمد ته او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته او ټول لیدونکو او دونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلح لپاره ډیر زیات کار کړی ده او هغه په خپل ویلي دي چې د صلح لپاره د خپل سر نه هم تیر ده خو د څوبره زمخ کې چې په غیوی اجتماعو او طرز عملو په دې خبرو باندې لکه جنجال روان وو هغه علت وو چې د ټیم مشر چې ستانځي او کابل ته راوغوښت چې یوازې دته نه یو د قطر د مشر چې نوې مان ته راځي هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل
د رحیمی سره او د ستانګی سره د خبرو نو وروسته بیا هر مشکل چې وو هغه د مقدمه په اړه کې وو د طرز العمل باندې یو تجدید نظر وو په هر شی باندې موافقه کړی ده او حکیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په د خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربند ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي صاحب دین محمد نه وکړه تاسې نه غواړم وپوښتم چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یو لسونه که زما حساب غلط نه روانو چې مثلا طالبان ویل چې اساس د امریکا سره د تړون لاسلیک کول شي دی کړی دی او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړې دی وی ځینې نور واړه مسایل به مو چې ماته پوره نه معلومیږي خو فکر کوي څوک په دغه دوو خبرو کې لڅنه تیر شو یا دغه دواړه ومنل شو یعنی توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کیدو زکه چې پنجاب یو ورځی دوی په طرز عمل باندې موافقه ته نه سره رسیدل بل اخر دنیا هم لګه بیا وسلې شو د اروپا ګډ بازار او امریکا او برتانی په دې جدیت سره دوه خواو ته وویل چې تاسو ان تاسو کېدل یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوي دنیا کې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانان مړ شي او هر ورځ دا ویني تویږي او د دې مخه باید ونیول شي نو دوه خواو باندې فشار وو دی یو خدغه بنکونه وو او بل اسلامي ملکونه مثلا داسې یو اسلامي ملک پاتې نه شو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخینی نوی څرګنده کړي او جدي خبرې نوی کړي چې دا اسلامي جنگ نه ده دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار وو نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجندا ته کینی سره بحث وکړي اصلا خبري لکه تاسو چې په امپو مقدمه کې ور باندې خبري وکړي اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کال ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کال دیگه نه پخوا په افغانستان کې د جنگونو په دې باندې بحث کیږي نو اجندا به جوړول ډیر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مستحق صاحب بیا مې هم ځواب ترلاسه نه کړ خو بس لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا د پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب تاسو مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه رښتیا هم په دغه سي حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دوه خواوې په بل باور وکړي که تاسو دې عقیده ته رسیدلی سي چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی کمې نښې درته بریښي ځینې په داخواله رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو هماغه یو تعریف د موافقې وړاندې که هماغه یو متن دواړو لورو نادری د حکومت د پلاوی د خوا یا د دولت د پلاوی لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی په دې کې تاسو د باور کمه نښه وینئ که نه نورې داسې نښې شته چې تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی؟
ګوري جنبش صاحب کله چې موږ د باور خبره کوو باور بحث نسبی دی دا داسې یو ستاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زه باور شته یا نشته باور یو نسبی شی دی او په دوامداره توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري په څه معنا په دې معنا چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلانیه راوباسي یعنی یو الفاظ وکاروي یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې د یو بل په مقابل کې جبهګیري ونوسیږي یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي نو دا لومړی ګامونه دي د باور جوړیدنې او دا سلسله به روانه وي. څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي نو طبیعي ده چې دواړو خواوو به باورونه لا پسې ډیریږي. هر بنبست به باور ته زیان رسوي. همداسې د جګړې کمیدل زیاتېدل هغه هم په باورونو باندې اغیز لري. د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کینی او په مسایلو باندې بحث کوي د یو بل په نیتونو باندې به لومړي سر کې شک وي. نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهګیری دا به د باور هغه کمه پیمانه چې دا هغه به بدلی را بدلی. او دا زه څه شي وایم، دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده. مانا دا چې باور داسې تور او سپین شی نه، سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي. په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه موږ او تاسې حتما مذاکرې ته ځو، یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادق دي حداقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته. په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل دا ثابتوي چې د مذاکرې خوا ته تګ حتمي دی او شونی دی. او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی، ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي. نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدای شو چې د جوړېدو په حال کې دی. څومره چې مذاکره مخته ځي معیار او مقیاس به بدلیږي لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې لپاره نیت شته. دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري. وضاحت ورکړل شوی وي.
بلې، روښانه شو. اما فکر کوئ چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري، ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي. مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی، خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوي دي. که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغه مثلا دې ته مزدوري مالې شوی ونه وي او دوی ورته د طالبان ګډا د پاکستان ګډاګیان ونه وي او داسې نور شان، که دې کې بدلون راغی ولسوي وو رښتیا یو څه راغلي، فکر کوي څومره زر دغه سیو تغیرات راتلی شي؟
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعات ادبیاتو پورې چې بحث ده په دې کې د تغییر امکان شته. اما کله چې د جګړې بحث کوو زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي. او هغه لامل دا دی چې د طالبانو اگر د مذاکرې په میز باندې سره خلک ناشې صحبتي کې دغه جګړې د میدان غ لیبرج یا د دوی کوم اغیز شو دا غیر لقبل ده. نو د جګړې په میدان باندې ډیر تغییر توقع نشته. ملموسیت په دې کې دی چې حتما طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې چې ګونګوسې وي، تا چې مخکې په ډېر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو، داسې اوازې وي چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني. بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپر سره کوم اعلانیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله، اوس چې دوی موافقه ته رسېدلي. البته دا زه چې څه وایم نه معلومات نه دي، معلومات هغه شی دي چې دقیق وي، هغه ګونګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلي دي. نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده، دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو. اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي. که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې نو د حکومت جوړښت، د واک شریکول، د واک شریکولو بڼه، قانون اساسي باندې بحثونه، په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره، دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي. نو بنا همدې صبري به نه کوو، هیلې به تړو او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي.
مننه رحیم صاحب. بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیاتو کم مادې لري، دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و، ځینې خو یې یاد شوي. فکر کوي په دې کې مهم ټکي چیرې دا یو ویش خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو نورې کمې خبرې وي؟ مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړي او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړوي؟ یعنی مثلا داسې مسایل هم پکې دي که نورې خبرې وي؟
د دوی کې د دا وضعیت نه خو زه پوه نه یم. خو زه تاته یو مثال وایم. په مسکو کې چې موږ دوه ځله د طالبانو سره کېناستو، هلته هم دا یو درې رنګه بیرغ و. دا یو درې رنګه بیرغ و، هغې باندې ټولو طرفونو په یعنی دماغې لاندې دا خبرې وشوې، خو البته خبرې الزامي نه وې او تفاهمات و. نو په دې وجه باندې هلته دی باندې اتفاق شوی دی او دغه بیرغ چې دی د د افغانستان د رنګ بیرغ دا ملي بیرغ دی دا کوم ډلې ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کې راوخلي دي هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري او دغه د رنګ بیرغ چې دا ملي بیرغ دی نو په دې باندې د پیسو کې به شاید ډېر اختلاف نه وي او اصل موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشخصه یې موږ چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبرې او هغه خبره کې ما مقابل لوري هغه راځي او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبرو ته غوږ نیول کیږي او کېدای شي په خبرو کې داسې خبرې لکه تاسو ویل چې دا اعلانې د شوی د چې الفاظ او ارتش یو دي نه نو دا چې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو فکر او باسي نو په دې وجه باندې دا فضا مو بیا یعنی لکه حتی دا مخامخ چې کینی چې خبرې کوي یو ځای سره چرچ کی یو ځای مثلا تفریح ته ځي بوز کوي دا په مجلس باندې تاثیر لري زموږ تجارب نه دا درته وایي چې را ډېر تاثیر لري چې په اول کې یو کس بل سره خبرو ته آماده نه وي او کله چې دا یو ځای کینی خبرې وکړي باس وکړي لکه چې سره یو ځای وکړي بیا په مون سره یو ځای وکړي بیا په مانځ کې کله د طالبانو لورې مختصي د نورو په جمع کې د بل مکی د افغانستان لورې مختصي طالبانو په جمع کې دې معنا دا ده چې د دې سره د یو بل سره وټیږي او هغه ترخه تاریخ وزیر چې یو د بل په کرکه باندې ګوري او کرکه ختمیږي نو په دې وجه بیا کدا بیرغ وي کدا ارزوي دا خبره بیا اسانيږي
بیرغ ما د بلګي په توګه چې سبيات ک ما غوښتل او پويګه ما چې په دغه طرز عمل کې نور څه دي تاسو معلومات شته
د خپل د طرز عمل خو د مل وصول نه دی خو لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو د څه څومره پوي ما چې لکه دا دواړه د جهاتونو په حساب باندې د دوه جهاتونو په حساب باندې کې دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به کنه به طالبان تحریک طالبان به یو که مثلا امارات اسلامي به نو دوی لکه په دغه چمتو معلومات ده چې لکه د دوه جهاتونو په حساب باندې خبرې کوي د معنی دا ده چې دوی په دغه منځ کې چې کوم شکونه وو دا شکونه لري شوي دي نو ځکه په دغه کې دا موضوع اوسېږي
مننه اجي صاحب بیا به هم د بحث په وګدو کې وګورو چې لږ زیات په دې اړه تفصیل نور غدونوال لم راتره کی دا وريدون کوزنی پوښتنه به حل شي مصداق صاحب د دوه نه لا د خبر یو لومړي ساعتونه ډیر وخت نه وتیر شوی چې د ولسمشر اشرف غنی ټویټ راغې او په غی کې خوخي څرګنده کړي وو دغه ترڅنګ ویل چې اوس مونږ دې ته پته مېو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنی د جګړې د ډګرونو په برخه کې بدلون راشي یعنی جګړه کم شي ستاسو نور انتظار څه دی مثلا نور ګامونه چې واخستل شي هغه به څه یې څه واړی
د جګړې په برخه کې د اور کم به معنا شي او باید اول نه نوې قبول شي وای ځکه د دې بررسي کول ډیر مشکل وو خو په هر حال دا اور کم نه وو دا د اور زیات نه هم زیات وو او خشونت بخي زیات شوی دا که څه هم د خشونتونه د چاودنې په سمولارو کې دوی لارو کې په خارینو کې دا شیان ټول په غدې دوه په تورن کې راغلي دي خو ورته توجه نه ده شوی نو اول کار بداوی چې په دې غونډه کې اوله یا څومره غونډه چې وی په دې کې په دې باندې ټینګار وشي او په خپل امریکایان هم ډیر خوښ نه دي ځکه وایي چې چې طالبانو د مون سره لاسلیک کړی وو په غو باندې نه دي درېدلې نو په دې باندې به خبري وشي او د حکومت لخوا د هر شي نه ضرور او چې ډیر فشار به اوربنده دا وړي چې تر لاسه کی هغه اوربنده او چې ترڅو په افغانستان کې ویني ته یو نه خطر شي او دوی کینی په آزاد فضا کې د افغانستان په راتلون کې یو بل سره خبرې وکړي
او په دغه تیرو څه کم څه لرو ساتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا د پریکړه شوې ده موافقه شوې ده د جګړې دګر کې کم بدلون ویني یعنی محسوس کم تغییر راغلی کنه
نو طالبان د شلو نتریه څلورش پنځه وشته ولایتو کې اره ورځ جنگيږي. زه فکر نه کوم چې دوی به په څو ساعتو کې د ټولو قومندانانو ته اره رقم خبر چی وی ورورسول شي او هغوی بیا هم بیا عملی کی. خو مونږ هیله لرو چې ډیر زر جګړه ختم شي تر څو دواړه خواوې په دوحه کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سختې ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي.
مستحق صاحب ډیره مننه. بحث به غځوو اوس به یوه خبرتیا واورو.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو آزادی چپو کې خبرونه اوري. په دې کې د دوه نه وروستي را رسیدلي خبرونه لخپل ملمنو سره چېړو. خاغلو حاجی صاحب دین محمد، مشتاق رحیم او نبی مستحق دي. دوی بار سره غږیږي. د دوی نه متروسه ځینې مسایل چې په خپله په دوهې پورې اړه درلوده یا په دوهې کې د خبرو له مرکز سره اړه درلوده هغه مو وڅېړل. اوس لنډ فرصت تاسو ته هم درکوو که پوښتنې لرئ. نو په افغانستان کې دغه دوه شمېرې کارولی شئ: 0-800-22-555، 0-99-203-540، له بهر نه 00-420-1-40-50 او سکایپ هم دی ریډیو تکه آزادی. یو اوریدونکی شته ور ورکه. اوس ما هیله دا ده چې بس کې مسایل ډیر دي، لنډ پوښتنه وکړئ له میلمنو نه. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم. ځان مو معرفي کړئ، پوښتنه راته وایئ. نن ښاډه قرآن مل صاحب، مهرباني وکړئ. مننه ډیر کعبه جانې، ستاسو لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم میلمنو به څومره ستاسو خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اوریدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته میلمنو ته فهیم نورانی نه بینا ملغمان نه. زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوحه کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخصې کړي دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جامع ارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی د دغه مخنیوی وکړي او پرین چې دا تړون تطبیق شي؟
البته په دې باره کې بله پوښتنه زما بدای چې ولې فکر کوي چې باید ولسمشر دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه را سره شته، ځواب به یو بل اوریدونکی هم اورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم. جمع سلام.
وعلیکم. نوم څه دی؟
سلام. ما د انتظار خبر کوم د هلمند مرکز شنګا څخه. د هلته په هلمند ولایت کې خو مسته طالبان لاس ډېر زیات خراب شوی ده. ټول ولسوالۍ تقریبا د هغه د طالبانو په لاس کې دي. لارې هغه کې لوی عمومي لارې ټول طالبانو په لاس کې دي. آیا کدا کې پرمختګ راشي؟ د خبرو کې نو په دې لارو په دې ولسوالۍ به کوم تاثیر ولري؟ دا لار به د ملکي خلکو په لارو مخه خلاصې او کومه نشي خلاصې. او بل طالبانو دوی دغه یو پوښتنه کړې چې نه ده کړې چې تاسو دا کوم جنګي کسان چې لرې په ولایتو کې په ځینو ولسوالیو کې، آیا هغه تاسو خبره منې دغه به د خپلې جګړې څخه تېر شي او که به دغه دغه شي او
ډیره مننه انتظار صاحب میلمنو بساس پښتنې یاداش کړي. البته یو څه جواب ورته راغې، فکر کوم چې مساق صاحب ویل چې دا بګرانه یي چې زر طالب قومندانانو ته د دوی لارښوونه ورسیږي، خو د دوی اټکل دا دی چې کېدې شي چې جګړې دګر کې ډیر چټک نوي ورو یو څه بدلون راشي. کابه قران مل اندېښنه درلوده، پوښتنه نه درلوده چې که جګړې روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه څه ده؟ فکر کوم که تیروته ما زه د دوی نه بخنه غواړم لیکه ډیره روښانه نه و. او فهیم نورانی سبل چې ولسمشر به وکول شي د دغه شوی تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوي وکړي کنه، د ته به ورسره مصداق صاحب جواب وایي. زما یو دوه یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته ولم. عمر سحاق لیکي دا خزیره ده، الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي. او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته. رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې. نجیب الله زیرک په دې نظر ده چې خبرو کې هیڅ خوند نشته. جان لودین لیکلي طالبان چې هر ورځ له خدای رحم غواړي ولی پر نورو رحم نه کوي. زاهد وایي ان شاء الله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانی او برکت ده. او په پای کې به د ګلاب یو پیغام درته ولولم. دی وایي چې طالبانو سره چې دوی ورته اسلامي پلوه یو سپکټ کې کاروله چې زه نه یادوم، وایي سوله یو ډرامه ده. له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی اس آی ته تسلیمي ده. ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته چې تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو فیسبوک کې ولولې او وګورئ، په خپل عمل ته نظر پرېښودلی شئ. زموږ پاڼې خوښي کوي او ملګري مو شئ. نو رحیم صاحب پیله ته بیا تاسو وکړئ که اوریدونکو ته په د پښتنو باندې لنډه تبصره درلوده ده. خو زما پوښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په دې پیغامونو کې مو واورېدل خپل مخ قضاوتونه لري، هر شي کې د پاکستان لاس ښکېل بولي، خو ځینې نظرونه دا و چې دغه وروسته پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم ده د دې سفر نه وروسته پیښ شو. فکر کوي دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري کنه؟
ګوري جنبش ته دلته زمون قدرمن مشر حیث الدین محمد شته او دوی د دې قضایا او د سلور لسیز برخوالو پاکستان په افغانستان کې ډېری جوړې غټې لري او د هغې غټې د تحقق لپاره دوی په هر مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق لپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي. زه تاسو ته بیلګه وړاندې کوم. تاسو که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولې، ما د یو سړی لپاره ډېر تفصیلي کتنه دې کړې ده، په هغې کې په هر مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کمی ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغیزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي. همداسې تاسو وګورئ تېرو دوو لسیزو کې، بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې، حاجي صاحب دین محمد د دې برخوالو، هلته تاسو وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو. د مری پروسه چې شروع شوه تاغې د مختلف کولو برخه کې، یعنی دوی همیشه دا رول لوبوله. اوس په اساس دا چې دوی سوله غواړي که نه غواړي، بالکل غواړي. یوازې دوی نه یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې په ټوله نړۍ کې په سیمه کې او په داخل کې غدا ده چې سوله راشي. اما کم نه سوله دا د بحث وړ موضوع ده. پاکستان غواړي چې دا سوله راشي چې دوی ګټې دي پکې خوندي وي، کابل کې دي چې حکومت چې خپل ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغږي کوي، کور دننه پراختیایي برنامه او داسې نورې چارې. نو دا خو ستاسو سوال جواب یو بل لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه، لنډه خبره کوم. هغه دا ده چې ګوري دلته یو بحث دا مطرح ده چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي. یعنی داسې څوک به وي چې یو آرام فضا کې د ولسمشرۍ دورې څکو کې خوند واخلي؟ هیڅوک به داسې نه وي. دلته هم که د ولسمشر غنی بحث من کله کو، نو د همدې دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم اجي صاحب ته اشاره کوم چې دغه پروسی مخکخ وو، دا بیا د په غاړه ده چې د حزب اسلامي سره جوړجاړه د همدې په دوره کې وشو. په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات وړي کې د 2001 کال نه پیل شوی وي، د مذاکرې د کم بهیرونه چې منګورو د کابل کانفرنس کې ډېر پراخه اعلان وکړي چې دی حاضر دی چې پرته
رحیم صاحب وبخي د خلکو تصور دا دی چې خاغلی غنی خای د دین اندښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کې دی شریشي او د واک نیم پاتې شي.
زه هم دې خبر ازاد از مورسته جمله باندې وایم، یو مورسته خبر هغه دا دی چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو خدای خو ټول د وخت د رسیدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي کچېره د وخت د رسیدو بحث مطرح و نه شي نو خو امریکایانو پرې کړه کړي چې روانو څو میاشتو کې چې د میټر پهل پورې ودوی دلته نوې او جګړه هم دا و چې دلته چې د امریکایانو ترستونه پورې وچدای وي نو بیا ولې جګړه تودواله پیدا کړه د تیر دونی شه. خو دلته خبر هم دا ده چې ټول ارخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه ارخونه چې د افغانستان په سولې کې یو برخوال په توګه ګډون لري، مستقیم یا غیر مستقیم، هند، پاکستان، روسیا، چین، امریکا، خپل د افغانستان داخلي کړي، ټول په دې تکل کې دي چې کله سولې کېږي زما واک او برخه چیرته بوي او که دغه بحث مطرح وي نو د دې پرانا کې خو بیا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نه مناسبه ده. زه فکر کوم چې دلته د سولې لپاره یو اراده شته ده، اما متاسفانه دی یو شي چې کوم بوت هغه دار شي هر خوا په دې تکل کې نشي زبر څنګه شم. ام دغه یو ستونزه ده چې زمنګ دغه بهیر زندولې خندنه کړي او ستونزې ورته ایجاد کړي
او همدغه د خند او زندنی کې دو او ستونزو په حساب باندې اجي صاحب دین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالحې عالی شورا د ترکیب زندیدنه هم دغه زندون او خندونو یو برخه ده. خلک فکر کوي چې اوس باید تاسو مټي ونغړی او سولې راولې تاسو خپل ترکیب لا بشپړ نه دی.
زه مخکې دا بل خبره وکم چې دا سولا یا چا اشاره کړی دا یا څو دی نو غوړی یو خبر د حکم چې اول پدې کې ک پاکستان دی ک ایران دی ک د روسیا د چین د امریکا د تر هند پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دې په نړۍ په سطح باندې د دې ګټي خوندي وي، ولی داسې ګټي خوندي وي چې د یو ملک د هغه خپل ګټي د غلانې تعدیل لاندې رانه ولی منګه افغانان چې سولې غواړو د شې سولې غواړو چې په سولې کې موږ پاکستان ته ضرر ونه رسو، ایران ته ضرر ونه رسو، مسکو ته هتا، امریکا ته هتا، هند ته، چې بلکې په مسکو کې چې یو زلزله دغه مشر اومده د سولې د ګروپ مشر هم چې هلته برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغه نه موږ خوښ دا وو چې نړیوال ټولنه صحیح ده چې افغانستان کې سولې غواړي، لکه تاسو د کومه کې چې اورول چې مثلا دوی وایي چې د څنګه شو موږ ته چې صحیح ده تاسو رقابتونه لري افغانستان ډیر خراب شوی دی دور مهرباني وکړئ د خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې مګوري په افغانستان کې صرف ټول ګټي دا ګټي څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټي په سر کې او د نورو ګټن په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاري کوي او نور گاونډي او لری د دې شي خلک یا نړیوال ټولنه همکاري کوي دا یو خبره ده او همدا شي د راتلونکو لپاره هم موږ که همدا شي او سیاست او پالیسی ولرو دا پالیسی به موږ د بایس وګرځي چې بیا ډیر ډار او تشویش په شاو خوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده. دا موضوع زمونږ د حکومت خلکو او سیاسيونو د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کو یو اتفاق وکړو چې موږ نړیوال ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان ګور د چا په خلاف نه ده او د چا ګټې نه تهدیدې او نه مثلا چا د چا امر خرابوي. د دې لپاره ضرورت دی چې دا موږ دا د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغه نن دا تخاله لري چې عین دغه ستونزې چې مثلا موږ ورور په دغه کې یادې په هلمند کې یادې یا مثلا دا موږ خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو موږ دغه د سولې په نور باندې حرکت
تاسو د اوریدونکو ځین پښتون او اندښنو ته مفصل جواب وای ژوندې اوسه حاجی صاحب خو ما خپل جواب وانه خسته دا دی چې دا د سولې د مصالح عالی شورا جوړیدل ولې زندیدل ځین وای چې د خاغلی غنی او خاغلی عبد الله ترمنځ په ترکیب باندې جوړه نشته دی په سلام دی همدا خبره ده کڼور څه دی
یا زه چې څومره پیګم خو مخکې تاسو خبر وای چې یو ترکیب باندې د غوښو بیا وکړي د مشرانو اعلان وکړو چې موږ پکې سره مشوره درسوي یا موږ پکې برخه اخلو. خو اوس دومره ماته معلومیږي چې ټول مشران پکې اکثریت پکې برخه اخلي او هغوی که چېرته پکې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي، مثلا د هغې نماینده به هلته وي. نو په دې اساس دغه د شک نشته ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده، خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې دی، ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کړي او د غټې مسلې لپاره چې هغې جملې نه داسې نه وایم چې دا د شورا لوی شورا جوړه شوه ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه ورنه
کړو. لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي، شورا لوی شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه سره د موضوع ته به یو جهت ورکړي، او د هغه جهت لپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو، نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل، مساوي شورا، دا اسانېږي.
مننه. او تاسو د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دواړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته، رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استادو په یوه ګډه وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زره د مصالح علي شورا ترکیب بشپړ کړي. داغې نه وروسته ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یوه بله پوښتنه چې ډېره مطرح کېږي هغه دا ده چې وایي په ارک مشران هم د سولې او له طالب سره د روغې جوړې په اړه یو خلنې دي. همدغه اوس مثلا د څو شپې مخکې ښاغلی امرالله صالح چې مرستیال ولسمشر دی په یو ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل هم راوړی دی چې وایي مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، او بیا وایي چې موږ څو ځله همدغه یوه مار له همدغه یوې سوړي نه چیچلی یو، او احتیاط پکار دی. که څه هم نیری ویلی چې منظور یې څه دی، اما سړی پوهېدلی شي چې منظور یې څه دی. وایي ډېره خوشحالي نه ده پکار وګورو چې د په وینا دغه مار وروسته څه کوي، بیا به هله خوشحالي کوو. دا یوازې شخصي نظر دی که عمومي نظر دی؟
په خپل امرالله صالح هم څو واره ویلي دي چې یو زما شخصي نظر ده، او یو زه د یو حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده. نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او دده نظر نه ټول خبر دي. د مصالح په برخه کې چې تاسو خبري وکړي او که پوښتنه ته نه ځو ځکه چې هغه کې پوره ځوابونه وویل شول، اوه میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا لکه چې حاجي صاحب د محمد ورته اشاره وکړه جوړ شو، او بیا هم په کرزه یوې خواته لاړ او حکمتیار بلې خواته لاړ او ډاکټر عبدالله بلې خواته، او هغه پاتې شوه په همغه حالت. اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یوه دویمه د ملي مصالحې عالي شورا جوړه کړي، او دیتا ډیر لاس د هغه د کړنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکي چې جوړ شي. نو هماغه څلوېښت یا دو څلوېښت نفره چې وو هغه دي یو دوه درې نفره به پکې اضافه شي.
یعنی ترکیب نهایي شوی دی، لږ تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پرې وشي.
یا بالکل، هغه دوه څلوېښت نفره چې پخوا وو هغه به حتما پکې وي، او یا دوه درې نفره نور به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کړي، هغوی به هم ورته پکې شامل شي. نو دغه د مصالح عالي شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحه کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړ شوی. دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوی او بیا به کابل ته خبر راوړی، او د دې ځینه به مسلات اخلی او په مخ به ځی.
دغه لیست چې تاسو ویل مستاق صاحب وبخی چې وخت په لګېدو دی، او زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي. دغه لیست چې تاسو یاد که دا مخکې نه موجود و، ولې نه رامخته کېده؟ اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یوه ګډه اعلامیه نشر کړې ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي. په دې باره کې ولې داسې سستی موجوده وه؟
خو
خانو گور په افغانستان کې خو جنگونه شوې دي دو څلوې درې څلوې کال کې جنگونه شوې دي خلک د مشرانو نه مایوس دي هر چا باندې چې اعتماد کړی ده بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي ځکه خلک افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډېر زیات ټیټه شوې ده د ملي مصالحې شورا کې باید د ټول دغه د سیاسیون باید پکې شامل وي حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسیون خو موږ پیژنو دا خو د پرون کسان دي دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلک تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې هغه پارلمان ته انتخاب شي یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بیجو هغه وایي چې باید قومي مشران او باید په هر ولایت کې یو درې نفر څلور نفر با عزت کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري لاسونه په وینو سره نه وي هغه چې کسان دراتول شي چې دلته په کابل کې دغه یو عالي شورا جوړ کړي تر څو سولې ته لاره پیدا کړي ځکه وایي د طالبانو سره د نږدې د په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پوهیږي چې دلته حکومت کې څه کېږي بله خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي یوه مشورتي جرګه وه بله د سولې جرګه وه د هر جرګې کې تقریبا 500 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړې ولې د دې دوو جرګو نه یو څلوېښت دوه څلوېښت نفر نه خوښېږي چې دا انتخاب شوي کسان دي پیژندل شوي کسان دي ولې دا نه کېږي چې بیا موږ په
نو بحث اوږدېږي اما دغه پوښتنه که زه له تاسې نه وکړم ولې دغسې نه کېږي څوک یې مخالفت کوي
خو دا دوی چې دغه سیاسیون د سیاسیون مخالفت کوي هغوی وایي چې موږ باید په هر شي کې وو ګرچې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې تاسې ولیدل چې 15,000 رایې هم ډېرو پوره نه کړې لیکن هغوی غواړي چې په دغسې مصالحې عالي شورا کې دوی ځانونه مشران بولي دوی ځانونه با نفوذ بولي که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی
مننه او همغسې مې ویل وخت لږ دی نو که دغه څو سوالونه تمه لن ځوابونه ولرم خوشاله بشم رحیم صاحب په دغه تیرو څلری ساعتو کې یو بل مهمه خبره دا و چې د امریکا لوی درستیز د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتون کې تعامل پاړه د افغانستان سره په دې اړه غږیدل مهمه خبره پکې دا ده چې عسكر به وزي کمیږي به خو دا کارونه به راتون کې اداره بشپړی اما یو ټکه مهم دی هغه دا چې دوی لوی اډې به په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړي چې دوی ورته د سټلایټ ټکه کارول دي اډې به چې په دغه لوی پورې به تړلې وي دا به په افغانستان کې پاتې کیږي فکر کوي دی باندې کېدې شي له طالبانو سره خبرې شوې وي او که شوې وي دا د غوی له دې قرائت سره چې وای مونږ جهاد وکړو مخکې تاسې زید الله زید فیسبوک پیغام ولید چې مونږ جهاد وکړو افغانستان آزاد دغه سره به څومره په سمون کې راشي
کم تړون چې طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شوی دی دغه په اړه باندې پراخ یو نظر دادې چې دلته یو یا دوه زمینی هغه پرشته دی چې هغه نه دي شریک شوی مزواتو ته نه دی راوتلی او ډیر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشت یا په کور دننه هغه په دې نظر دی چې خای دلته کم نه و جوړ جاړی شوی وي هغه هم د تروریزم سره ضد مبارزې تر نامه لاندې خو زه یوازې تر دې حده پورې دا خبره کوم چې دا اټکلونه دي سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي اما دا یو نظر شته دی اما دا که عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به وځي تر مې میاشتې پورې دا خای پاینده کې د افغانستان د سولې ژوند ته یو ننګونه ثابت شي
بله فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې کې واضح لوی درسي زیاتې کړي د امریکا چې وای موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځکه چې تروریستي حالې ځلې کیږي په وای به گزارونه کوي دا دوه شانې مشخص کړي دي مننه رحیم صاحب که تاسو نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لري غواړم حاجی صاحب دین محمد راته وایي چې دغه دوه اړې کمی دي مختلف حادثو ګمانونه وجود لري تاسو څه وایئ چې دغه اول راته وایي چې دا دوه اړې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو او دویم دا که پاتې کیږي چیرې دي
جنبش زه به دا خبره درته وکم چې یو مرحله داسې په کار ده چې طالبان او د افغانستان د ځینې خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبرې وکړي چې د دې باندې چې امریکایي قوت په پاتې کیږي په کوم حیثیت پاتې کیږي او دا د دې کار به چې همکاري به وي کنه د حاکمیت به وي کنه د نور ملکونو سره به کار لري دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوه پاتې کیږي د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی او دلته د افغانستان استقلال ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لګ دې زما پوښتنه دا د حاجی صاحب لوی درسي
کنيونه سره دا موږ ویلی شو چې د امریکایانو یا 2000 یا 2500 یا 2000 یا نورې وړې اډي هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که دا شوی زه یقین لرم چې بیا خو جګړه ختمه نه شو او جنجال او کده دا فیصله طالبانو کړی دا به یعنی تر اوسه موږ ته معلومات نشته که پتو دغه کې او که په دې انداز باندې یقین چې د طالبانو دایې تم سره مرسي او د افغانستان استقلال تم سره مرسي
یعنی تاسو فکر کوئ چې کېدې چې دا سمونه ځکه چې لوی درسي اعلان وکړ په رسمي ډول چې دوی لوی اډي او څو کوچنۍ اډي به پات کیږي
یعنی زه وایم چې دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري قربان توافق وکړي چې دغه قوه په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوز دغه د یو تروریزم خبره ده هرڅه چې وی چې هغه تصمیم دی افغانانو سره وي او بلکې هغه به یو همکار پیس باندې او د لکه د ملک ازادي او د ملک هغه خو
بیرته هغه ته بسدمه نه راشيږي مننه او مستقصه په د اخر کې تاسو هم دغه اډو په اړه کوم معلومات لري حکومت څومره خبر دی چې مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړه چې ویل کېدل چې دوی زمیمی هم د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې شته چې مطبوعاتو ته نه دی راوتلی او په هغه کې ګوا کې دغه یو شی راغلی ما هم نه لیدلی اما که تاسو معلومات لري دغه یو شی وو کنه اوس خو په داګه شوی چې دوه اډي به تاسو معلومات لري چې دا اډي کوم دی او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي
ګوره جو بایدن چې شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویل دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې دا څه چې نن د امریکای لوی درستیز ویل دي دغه کارونه به کوي چې په سره به مرسته کوي او تروریستان نه باندې به حمله کوي که هغه مخالف دي هغه تړون چې په دوحه کې دوی د امضا کړی ده دغه مخالف کار وکي رغم دې اډو په برخه کې بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغه دوه مهمو اډو نه وي د دویم اډه مشکل ده ورڅو ځای دی شاید هلمند وي شاید غوي بلخ وي نو نه پیګه خو په خو هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي اوس چې دوی وایي چې دوه مهم عادی او نورې وړي عادی هغه وړي عادی به شاید بیا د اندازه به بیا هم نه اډو ته ډیره ورنږدې کی نو دغه طالبان خبر دی خو خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسكر چې پاتې کیږي دا یې مرسته منلې ده او دغه اډي یې مرسته منلې دي د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دی نشر شوی
ډیره مننه مصداق صاحب البته په دې کې نور مسایل مشته له بده مرغه وخت یاري نه کې البته دا بحث په دری ژبه باندې لګ وروسته ظریف نظر غزایی هغه به هم په همدې حدودو کې لملمنو سره وغږیږي زبا لتاسې خاله مصداق جی صاحب دین محمد او خاله مشتاق رحیم تاسو کور ودانې وای مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومنه د غرس په کابل کې مرسل زازی خپل همکاري او دلته په پراک کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. زه داوود جون مشم تر بیا چې مو چوپړ کوم د خدای پامن.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما